السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زموږ ځهیر مالیم په پایل کې لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یونیسیار وایي له پاکستانه د سلګونه زر افغان کډوالو وستل د غوښ رامنځته کوي چې د افغانستان روان بشري مهران نور هم پراخ شي. د ادارې پرون پر اکسپانا په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رسنیدونکو کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. بیان کې ادونه شوې چې پاکستان داسې مال د اقدام کوي چې ژمی را روان دی او زیاتوي چې دا پریکړه تر دې په بد وخت کې نشي کړی. یونیسیار دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې نومبر د لومړۍ نیټې د مهلت له پای ته وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو بهیر پیل شوی دی. د روسیې او پاکستان چارواکو د افغانستان اوسمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی وو، د روسیې د بهرنیو چارو مسؤل وزیر سرګی ویریشنین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر رشا ګډون کړی وو. بیان کې زیاته شوې چې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې کړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي ګواښونو په اړه جنوبي اسیا کې د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. په راپور کې دا هم راغلي چې پاکستان او روسیې موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې سره همکاري کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې په پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د سازمان پرون په خپل یک شبکه لیکلي دي چې میرمن آزاده، منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د نوموړي میړه رسول پارسي، د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بند خوشي کې څام د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو په خلینه ده کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولې. ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو د ملګرو ملتونو غزي ته د بشري مرستو درسولو بهیر د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له امله پرون وزانډاو. د اقدام به د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د زورګونه وګو او بیکوره فلسطینیان وضعیت تر دې لا خراب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ملکی وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ کیږي. په داسې حال کې چې د جګړې ومونی پیلېږي او د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي چې د غزي پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایرانی پلو عراق وسلوالې ډلې پر شپږ غوړو بندیزونه لګولي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په روسي حملو کې په لاس لرلو تورن. دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حمله وشو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له کبله په سیمه کې کړکیچ زور اخیستی دی. ازادي رادیو ته غوګیاست. نن شنبه ده، د لړم 28 او د نوومبر 13 نیټه. د ماشومانو د ساتنې ادارې د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړاندې کړکیچانو اوس بیخي د زوال پر رور روان دی. او د جرمنی او د ترکیې جمهور رئیسانو چې هیوادونه د فلسطین او اسرائیل په اړه جلا جلا نظریات لري، تیره شپه په خپله کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزمو بخیر. د ماشومانو د ساتنې اداره ایس ایف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د راستنو شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نس ناستې خبر ورکړي. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 16 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نس ناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نس ناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړونو کورونو کې استوګنه پر راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دي ډیری کورنۍ په هغو باروړونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلی دی چې له پاکستانه پراستانو شوی افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغي سرایت د ډېری اندېښنې وړ خبره ده. نو موړی زیاتوي چې ښایي په ډله ایز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تیره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمي په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناده کډوالو ایستل به خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبره ده. دا کار به بیل ستونزو نه وي. ژمی په دوشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمی او سړو خبره، نورې ډیرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای درستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا خځې او ماشومان دي. په هر څلورو کډوالو کې یو له 15 کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له 2 زیات له 1 کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیرای راستنیدونکو کورنۍ ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګو نظر افغان کډوالو راستنیدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بیا اسناده افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپل خوخه له هیواد ووزي کنه په جبري ډول به وېستل شي. د نوومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسیدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو درستنیدو بهیر پیل شو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وای د افغانستان اقتصاد چلولان دی کړکیچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوی راپور کې چې پرونی خبر کړه ویلي ډیری افغان کورنۍ د لومړنۍ وړتیا او د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډیری خزي له کارونو وستل شوی او د دې سنزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل دوګ دی مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پاړه د نړیوال باندې دوه راپورونو شنن هم وړاندې کړي او د خپل دوه تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نخو سره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتېدونکو نفوس لپاره اړینې داندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په راپور کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام برډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرې دوه. هغه وایي د بیوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د خپل لومړنیو خوراکي اړتیاو د کاورو توان لري. امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره د بهرنۍ مرستو ته هم اشاره شوې ویل کی د امرسته چې په 2023 کال کې نږدې 3 میلیارډ ډالر وي په 2023 کال کې سمې نیمایي کمی شوې. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدلی معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنۍ د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوی ویل کی دا بندیز به د هغو 1 میلیارډ ډالر څخه ډیر عاید راکم کړي چې یوازې به د فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له پاکستان د افغان کډوالو وستل یو بل لوی ننګونه یاد کړی وای چې دا وضعیت به د هیواد مالی کړکې چې لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لویو اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلانسیون سره مخ دی. داسې مال چې طالبان ورته خوشحال دي چې کینی به یې راټیټ شي خو امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاری زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزوري بلل شوې او د وایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوې. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خزو کاربندیست هم اشاره شوې چې لقولي د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړي. د راپور کې زیاته شوې د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خزو د دندو بشپړ بندیز لګوي. په راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د آرایشګاو بندیست اشاره شوې چې لک تر لګي 15000 خزي لکار برخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمیر بېوزله افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سختې بېروزګارۍ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت بیا له دې ټولو سره سره وایي چې هڅه کوي د افغانانو د اقتصادي ثبات او د دوی د کاروزګار او دوی د کاروزګار د پیدا کېدو لپاره یوه لاره چاره پیدا کړي. اگر بیا د امریکا د متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ ویلی چې د پاکستان موقت حکومت ورستی سیاستونه خی چې د هیواد غواړي په افغانستان د طالبانو په حکومت فشار راولي. د انسټیټیوټ د پنځنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي چې دا فشارونه بلک تر لګه ها تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په خپل ملاتړ غوړونه کړي. خو د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک او زردشت شمس ازادي رادیو ته وویل پاکستان ظاهرا د پاکستاني طالبانو د ملاتړ مسله د بهاني په توګه کاروي، خو هدف یې نوري موخي تر لاسه کول دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکتیا سره پاکستان د خپلو تازه سیاستونو له لارې پر طالبانو د فشار راوستلو پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې انسټیټیوټ پر ټکو تر څو طالبان د تعاړ کړي چې له تحریک طالبانو پاکستان څخه ملاتړ ونکړي. د انسټیټیوټ د پنځمه په ورځ یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا فشارونه به لږ تر لږه تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبانو پاکستان څخه په ملاتړ له سره غور وکړي. د امریکایي د سولې انسټیټیوټ خبرداري ورکړی چې دا وضعیت به په اوږدمهاله کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې کړي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خبره د طالبانو مشران لا هم پر دوی د پاکستان د موقت حکومت د زیاتېدونکي فشار او له تحریک طالبانو پاکستان سره خبرو اترو ته د لیوالتیا او امتیازاتو نه ورکولو. په ځانګړې توګه د 2022 کال په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو له ناکامېدو راهیسې ناهیلي دي. په دغه راپور کې د پاکستان د موقت حکومت لومړی وزیر انورالحق کاکړ چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په وینا د پاکستان پوځ ته نږدې دی، د نومبر په 8 په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سخت نیوکې وکړې او وی ویل دا چې د افغان طالبانو مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ملاتړ کوي، په پاکستان کې یې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره مرسته کړې ده او په نتیجه کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته 2,318 پاکستانیان وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی په پاکستان کې دننه د امنیت مسؤلیت نه لري، نو ځکه په خبره یې پاکستان دې پر افغانستان تور پورې نه کړي. مجاهد ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان په نخښه کړي. خو د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیاسي شنونکو د امریکا د سولې انسټیټیوټ لموندنو سره سر نه خوروي. افراسیاب خټک چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر، پخوانی سناتور او د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه دی، وایي چې پاکستان ظاهرا له پاکستانی طالبانو د ملاتړ مسله د بهانې په توګه کاروي، خو دلته نورې مهمې مسلې هم شته.
پاکستان غواړي افغانان مجبور کړي چې له پاکستان سره نوي تړونونه لاسلیک کړي او له مخې پر افغانستان د پاکستان کنټرول قانوني بڼه غوره کړي. دا د دې ټولو اقداماتو اصلي مخه ده. د بیلګې په توګه دا چې پاکستان په زور افغان کډوال شړي، د رای افغانانو تر فشار لاندې نیولې دي، د دې په خاطر چې افغانستان د پاکستان تر ملاتړ لاندې سیمه وي. د بیلګې په توګه بهرنی تګلاره او دفاع دا ویلې نه دي، خو دا مسایل به په راتلونکي کې مطرح کړي.
دا شان مخکې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا یو لامل د تحریک طالبانو پاکستان مسله ده، خو په خبره یې دا چې پاکستان په سیمه کې د ستراتیژیکو ګټو له لاسته راوړنو ناهیلی شوی فشار ته مخه کړې. ښاغلی شمس وایي
نور مسائل هم دي. د مثال په توګه پاکستان په دې باور و چې په افغانستان کې چې کله طالبان واکمن شي په منطقه کې او به خصوصا په افغانستان کې چې دوی کوم ستراتیژیکي ګټې لري هغه به په ډېر ښه توګه دوی خوندي کی. مګر اوس داسې لیدل کېږي چې طالبان په دې وروستیو کې د دوی د طبیعت خلاف او د دوی د سیاست خلاف طالبان غواړي چې یو مستقلانه سیاست پر مخ ویسي، کاغه د گاونډیو سره اړیکې دي، کاغه نور سیاست ته، اقتصاد ته، تجارت ته، د اتصال مسائل دي، د گاونډي هوادونو سره د نورو نړۍ سره اړیکې دي، په دې کې کوشش کوي چې مستقلانه سیاست پر مخ ویسي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ایستل د دغه هیواد د حکومت لخوا پر طالبانو د فشار یوه وسیله بولي او له پاکستان څخه د افغان کډوالو اخراج په چټکۍ سره پیل شوی. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د اخراج بهیر پیل کړ او اعلان یې وکړ چې په دغه هیواد کې د بې اسنادو کډوالو شمیر 1.1 میلیونو تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې له پاکستانه تر 328,000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خپل حکومت د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې بې اسناد افغان کډوال وباسي او دا یې هم وویل چې افغانستان سره به ستونزې هغه مهال حل شي چې د د پټکو په افغانستان کې یو مشروع حکومت جوړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جرمنی او ترکی جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. په داسې حال کې چې جرمنی له اسرائیل او ترکیا له حماس ملاتړ کوي او په دې اړه جلا دریځونه لري، خو بیا یې هم کتنه کړې. بلخوا ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سو موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله ځنډیدلې دي.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیگا له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځني ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشری دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر له خپل میلم سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور لمخه شتاینمایر دا څرګندونه د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړي چې پر اسرائیلو د غزې په جګړه کې لري. د ترکیه ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنگیالیو ډله وبلله. د بیان لمخه دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سیمه کچې ته د بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشری مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشری مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې لدې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشټوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې 1 اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمیر 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خبري کړي. د زنیو لنډی سیور
بیا هم غنول بيدزو مطبوعاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په موضوع لیکنی خبري کړي دي. کریسچن ساينس مانیټر رسپانې لیکلي پاکستان په ورستیو کې په خپل خاور کې د سختريزو د حملو د سیاتیدو په خبرګون کې د سلګونو سره افغان کډوالو استل پیل کړي دي. امنیتی شنن کې د یو بشري بحران نشويني او په سیمه کې د پراخینه امنۍ په وړاندې خبرداري ورکوي. د بحران نړیوالې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان چارواکي د زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو وسنه لري. د د کرسچن ساينس مانیټر رسمانی پر اساس په پاکستان کې نږدې 4 میلیون افغان کډوال اوسي. د هغو اکثره له جګړو او یا هم د هغو ټولنیزو محدودیتونو له کبله تښتیدلی چې په وروستیو دوو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې عملی کړی دي. ګڼ نور په پاکستان کې زیږیدلی دي. اوس د هغو نیمایي له دغه هیواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانې پر اساس په افغانستان کې د هغوی د لومړنیو او اساسي اړتیاو برابرول به اسانه نه وي. په افغانستان کې د ډیر شمیر کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره امکانات ډیر لږدي او له بلې خوا پاکستاني چارواکي اجازه نه ورکوي چې کډوال خپل وسایل له ځان سره یوسي. کله پاکستان راستنیدونکي کډوال وسایل او نورې اسانتیاوې نه لري، خو ځینې نورې غوښتنې ممکن ولري چې طالبان نه ورپوره کوي. هغه شزی چې زده کړې کړي یا په مهاجرت کې کار کاوه ممکن له طالبانو هم د زده کړو او کار غوښتنه وکړي. د بریتانیا میل رسپانې هم له پاکستان څخه د استل شویو او استل کېدونکو افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سر لیک دی: له پاکستان څخه استل شوی افغانان له صفر ژوند پیلوي. تر دې عنوان لاندې د یو پیک اپ موټر عکس لیدل کېږي چې ګڼ شمېر شزی او ماشومان پکې سپاره دي. مل رسپانه د هغو ماشومان او شزو د سخت وضعیت کیسه کړي چې له پاکستان تر استل کېدو وروسته په افغانستان کې په خیمو کې اوسي. تر هم ته نشتې د غره په لمن کې په کم کې خپل هیواتر د راستنو شویو کډوالو پر بدن د ورځې په مخه د لمر د تیزوالي له کبله خولې ماتوي، خو د شپې په مخه له سړوالي بدن ریشتي. د تورخم چارواکی وای لکه لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړی دی، لشت لشت دولکه لزره تنه لدیلاری افغانستان ته راغلي. د هغوی په منځ کې ډیر داسې کسان شته چې کټول عمر نوي، نو د ژوند لوی برخه له هیواد بهر تیر کړی ده. مل رسپانه زیاتوی په تورخم کې له لومړني کمپ څخه کډوال د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته وړل کیږي او هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نقدي ورکول کیږي چې د یوې افغان کورنۍ د یوې میاشتې د خرڅ لپاره کافی دي. رسپانه د هغو کورنیو یادونه هم کړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. رسپانه لیکي: له پاکستان څخه استل شوی شیراغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي، ځکه د افغانستان په هیڅ ځای کې نه کور لري او نه مځکه. د خپل کړه او نه ماشومان په لارې کې بار کړل چې کندوز ولایت ته لاړ شي، ځکه چې په کندوز کې زیږیدلی دی. د په 15 کلنۍ کې له کندوز څخه پاکستان ته مهاجر شوی وو او اوس په کندوز کې خپلوان نه لري.
او د کندوز د داغتاش ولسوالۍ خلک هم وایي هغه ډول چې اړین دي اسانتیاوې نه لري. د سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو او برېښنا نشتوالی دوی د هغو لویو ستونزو په توګه یادوي چې وایي ورسره مخ دي. د طالبانو غواړي چې دا ستونزې حل کړي. تفصیلي راپور کې واوري.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ وستونکو د سړک له خرابوالي او د روغتیایي مراکزو له کمښت څخه شکایت کوي. اختاش د کندوز تازه تشکیل شوې ولسوالۍ ده چې په 2015 کال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د یاد ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوې چې یو هم پکې د اختاش ولسوالۍ ده. د دغه ولسوالۍ وستونکو شکایت کوي چې د تیر نظام پر مهال دغه ولسوالۍ د سختو جګړو شاهد وه او لامل یې په یادې ولسوالۍ کې لږ پراختیایي پروژې پلې شوې دي. د اختاش ولسوالۍ د سوجانوی د سیمې یو وسیدونکي نقشبند سوجانی ازادۍ راډیو ته وویل:
مو اشادن د کلینیک ضرورت داریم.
خلک روغتیایی کلینیکونو ته جدي اړتیا لري. زموږ سړک سخت خراب دی، باید په اساسي ډول ورغول سي او د دې ترڅنګ د ښوونځیو لپاره باید ودانۍ جوړ سي او پر دې سربیره موږ د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لرو. چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نوموړي ولسوالۍ د وسیدونکو د خبرو له مخې د سړک خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو کمښت او د برېښنا نشتوالی دا هغه عمده ستونزې دي چې دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو وسیدونکي محمد الله راته وویل:
مشکل د مونږ دغه د یوازنی مشکل دغه چې مونږ برق نه لرو او سړک د مونږ خراب ده، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو مونږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې مونږ ته وروره دغه کوم شی چې کموت لرو دغه مونږ ته جوړ کړي. کوم وخت نا وخت یو مریض پیدا کیږي او خو پیدا کیږي سوچ کلینک پر رسیږو مریض د مونږ مابای نزی سارکونه هم خراب دي.
د اختاش ولسوالۍ د باسوس سیمې وسیدونکو محمد مرتضی هم ورته خبره کوي.
دې کلی کې جنگ شوی ده، دا کلی ټول وران ده، نه برق او نه سرک لرو، هر څه وران دي. اوس لږ زره د ابرسانی شبکې کار روان کړی ده، پای کار روان دی او اجتماع باندې نور کلی وران ده، نو مشکلات خلک ډیر زیات لري. شخصي مکتب نه لري، کلینک نه لري، دا کلیوال ټول کورونه وران دي.
د اختاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ان نوموړي ولسوالۍ ودانۍ نه لري او اداري چارې په یو کرایي کور کې مخ ته وړي.
سړک مردم خراب است، همه سړکونه خراب است، اگر فرعي است یا عمومي است.
د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی، زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او شته روغتیايي مرکزونه بسنه نه کوي. باید په دې ولسوالۍ کې یو 50 بسترې روغتون جوړ شي. ولسوالۍ هم اداري تعمیر نه لري. موږ د خلکو ستونزې تر لوړ پرو چارواکو رسولې دي او تمه لرو چې ورته رسیدنه وسی.
نوموړي ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. پخوا اختاش د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمه وه، خو د تیر نظام پر مهال یاده سیمه د خان آباد له بدنې جلا شوه او ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
تاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس تر سنیولې دي. زه د افغانستان يم، د کندهار ولایت يم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان په پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ شون په خطر کې دی. دلی په ځنګل کې ټکان را باندې سوي دي. هلته ویشتلی یم په افغانستان کې. کولمې مې ټوله په لښتې کې دي. ستاسو سوال بل د ټوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسېو. نړۍ سمون غوښتنه ده چې موږ خاور کې وکړو.
ژوند کې یو بل سره همدردي و همکاري وي چې لاغوس د خلکو ته پور ورکول وي. له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی. هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پیښیږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کوي. کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار جوړي، معاش ولري، د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض واړي، د عایداتو منبع شته، نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکی. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو. نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو کډیر نږدې خپلوان هم پیږي چې عربي کاری چاته ده، دا بیچاره به ماته څه راکی. یعنو ما سره به سم کاری وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو رتون کولیدم کوټول ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی، توانی سویم کاروبار مې کړی، په وکې توانی سویم، یا چا پیسې راچوړې دي. تقریبا هغه پور اوس ما له وسه پورته ده. زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما منسه د چا په پیسې دي، یو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی، تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د سل رحمه پیدا سی. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00